شپاش بجی شوی احمد شپریم دا زدی ردوب خبری مجله که ستاسو کوربا شی چاری. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشرانو په منځګړی توب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو را په دې خوا له تحریک طالبان پاکستان ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی چې حملې ودروي. روان کال د دې ډلې د بریدونو پر مهال په لسګونو پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی تیره شپه وویل چې د اوربند پریکړې په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبرو کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انتونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډی سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګیدلی اور نن نهمه ده چې لا هم نه دی مړ شوی. طالبانو په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نور جزئیات درکوو. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو نن ویل چې په ماسکو کې اطفایې د سوداګرۍ له یوه مرکزه چې اور پکې لګېدلی دی 160 تنه ایستلي دي. د راپورونو او پخواله رسنیو کې د خپاره شویو معلوماتو له مخې د ماسکو په لویدیځ کې د ګراند سیټون پلازا په نوم د لس پوړیزه ودانۍ په پورتنیو منزلونو کې نامعلوم شمیر کسان ګیر پاتې دي. چارواکي وایي چې اور په لومړي منزل کې ولګېد او دستي تر څلورم منزل پورې ورسېد. نږدې 200 اطفایه موټر د دې اور په وژلو بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجب برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې خلکو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همغږی کوونکی امین عواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکې لري او نه به یې ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړاوې شوي. دا سدی رادو خبری مجله په منځنی صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان د نورګرام ولسوالی پر ځنګلونو د لګیدلی اور نه مده
مور د غیانی دی د تون باد سره یو غر نه بل غر ته اور انتقالیږي.
طالبانو د دې اور د وشلو لپاره له چین مرسته غوښتې وړاندې جزئیات درکوو. دا به هم واوري چې واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښمن دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
موږ هڅه کوو چې دغه کمه پدیده د داعش په نامه مخوستي امریکا سره زموږ کړي ژمنه په خپل ځای دي.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د اسلام آباد د روغې جوړې د پلاوي لوی غړي سره ژغېدلی یو.
اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړل چې مونږ نور ته مونږ چې کوم مرګري یا مشران یا غیر سره هم خبرې کوو.
په ننګرهار کې د زرګرانو اندېښنې در سره شریکې وو چې وایي د سرو زرو پلورل کم شوي، پیرودل زیات شوي.
د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري، داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نورستان د نورګرام ولسوالي په ځنګلونو کې د لګیدلې اور نن محمد اولا هم نه دی کابو شوی. د نورګرام اوسیدونکو وایي د اور شدت وسم زیات دی او ولسونه یې د کابو کېدو توان نه لري. په همدې حال کې د طالبان حکومت له چین څخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د نورستان د زلغوزو او نختور په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی او سیمیز اوسیدونکي د شدت راپورونه ورکوي. دا اور لګیدنه نه ورځې مخکې د دې ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د اور شدت ورځ تر بلې زیاتېږي او لسونه یې د کابو کېدو په برخه کې ناتوانه شوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی سید ګل
اور نور هم مخ په شعله ور کېدو باندې دی او سهار ډېر زیات وسې نیولې دی. نور هم اور توغیانی دی د تون باد سره یو غر نه بل غر ته اور انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ورځ ناوخت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی په کابل کې د چین له سفیر سره په لیدنه کې له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې ښاغلی ستانکزي د چین له سفیر سره په لیدنه کې د نورستان په ځنګلونو د اور د کابو کېدو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د ښاغلي بلخي په وینا د چین سفیر شیرمحمد عباس ستانکزي ته ډاډ ورکړی چې غوښتنه به د خپل حکومت سره شریکه کړي او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به اقدامات ترسره شي. خو دا لا معلومه نه ده چې چین به د اور د کابو کولو لپاره اقدام کله او څنګه کوي. د افغانستان ملي ټلویزیون له کابله نورستان ته د یو لوړ پوري طالب پلاوي د سفر خبره کوي چې دغه اور د کابو کولو لپاره یې سیمه ییزو مسؤلینو ته سپارښتنې کړي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ ولسوال قاري حبیب الله بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اور تر یو اندازه کابو شوی خو د مکمل کنټرول په تړاو یې اندېښنې لري. هغه وایي د اور د زیاتېدو احتمال تر ډیره شته.
انشاءالله اوس اور مکمل طور باندې کنټرول دی خو البته ډیر سخت زیات علاقه متضرر شوی دی. کنټرول مکمل نه شو ویلی ځکه چې یکدم بیا یو سیلې هوا پیدا شي بیا هغه سکروټې یو طرف بل طرف ته پاشل کیږي نو بیا مشکل پیدا نه شي مکمل خو څه نه شو ویلی.
دی وایي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه ښایي تر 1800 جریبه ځنګل د اور خوراک شوی وي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه اندازه بیا له 150 هکتار ځمکې زیاته ده. له دې سره په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول ټویټر کې د نورستان وژغوري په عنوان کمپاین پیل شوی او غوښتنه کیږي چې د دغه ولایت په ځنګلونو کې لګیدلی اور باید کنټرول شي. د ټویټر ډیری نورستاني کارکوونکو ویلي چې د اور شدت اوسمهال د استوګنو کورونو ته نږدې شوی او له امله شپږ ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. خو د نورګرام ولسوال وایي چې د ټپیانو شمېر درې تنه دی او د استوګنو کورونه هم له اوره خوندي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې هم اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو خو مخکې تر دې چې د دې راپور تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، دې ته به راشو چې امریکا په افغانستان کې مذهبي ازادیو ته څه ډول اندېښنې څرګندې کړې دي او طالبان په دې برخه کې څه وایي. د طالبانو د ویان نظر مهم اخیسته.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځنګړي توګه کله چې دوی د خزو نجونو د زده کړې کار کول او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لګکیو په ځنګړي توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لګکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې لوري پر شیعه مذهب هزارګانو د بریدونو خبره مني خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
متاسفانه د جنسي هواطوالو په بابت جنو غوند باندې د فتنګر وټلو لخوا کله کله بریدونه سوي دي. د پوزینو مساجد او د صوفي کرام په خانقاو باندې هم سوي دي. دا کار هغه وخت هم کېږي چې د امریکایانو حضور درلودته په زرګونه د ناتو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څنګه حملې وکړي چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. هغه څه چې افغان هزارګان یې نسل وزن نه بولي خو خای په د هیواد کې وازی دوی نه وی چې لورته غوښونو سره مخ دي. په دورسو کې په کندوز او کابل کې د سنی سفیانو په دوا خانقاو او د غشان د کابل په پلخشتي جماعت مرګونی حمله وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګزوب لواړه ولا. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
په افغانستان کې دایشت د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د اندیشنې په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، خو په دې ارتباط اوس د ملګرو ملتونو اندیشنه. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې طالبانو ته د دایش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تولیدو سره شی جګړې زور واخلي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا دایش د نوي مقاومت لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حمله وکړي، خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلی مشرانو پخوانیو پاکستانی چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو د سولې د خبرو نن درېمه وه. اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګل ایاز د جرګې له یو مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني گورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع خبري وکړي او په سر کې ترې وپوښتل چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نو موړي په ځواب کې وویل
دا کار خبري ځکه دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږه ولنې نشستونه وکړه. ابتدایي کې مطلب خبري جوړيږي ورانيږي بیس فور لګدي مزمنګه دا لغیر تک چې دی بنیادی طور دغه دی فارټ انزیمام نه انزیمام دا هغه څه ټایپ شي نه دی پکې بیا راتک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل دی لافت نیکس سیشن و بیا بل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشو طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ هم دا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاری پای پورې ډز بندي مطلب دیم دغه په ځان دا بداسي حرکتونه نه کیږي چې علاقې امن ته نقصان ورسی.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نمائنده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ خپل جرګه او څنګه چې قبایلو جرګه یې راځي ناست وو خبري لا سٹارټ ما خسته ته داسې وکړنه.
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ساسو جاری وي؟
نه نه، اوس خو پکې موږ دا وقفه ورکړل چې موږ نور ته موږ چې کوم مارګری یا مشرانی یا کوم سټیک هولډرز یې غي سره هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو داسې یو سلسله ده.
ځینی هغه دا هم نیوکی کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایئ؟
موږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې موږ و چې 350 لکه وي خو د کوم مشران کني راغلي یا بکراته وړي نو هغه سره به موږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه؟ د طالبانو د حکومت
دا غي خو مرسته دار چې غي موږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناش چې خو غي را سره کوارډینیټ کوي او دوه طرفه نو سره دغه ساتي موږ سره مو دا غي سره.
بل یو اخری پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر او د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سودی او وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف نو سوي حکومت مطلب دا لري چې وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار شي جوړ بي نه راځي کې مونږ بیا نو ته دی اختیار شته نو دا ریښت بیا شته
د خیبر پښتونخوا په خونه گورنر شوکت الله خان آزادي رادیو د کونړ په مرکز اسداباد کې چاودنه شویده دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته چیرمه وشوه جزئیات په دې راپور کې
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکم اته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مغناطیسي ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده
سهار دغه واقع شوې ده نو چې سپکې مین معلومی کې ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو په بچو او کس په سرسری غونډې زخمي ده شوشو نو شوواله موټر هم بچ ده شاته سیب یو طرفه خراب شوې ده یو ټیر څه چلې نو دغه ځای پرې مې کټ شوې ده
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیخې لزای یو ټپی راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستې او نه پر تور څوک نیول شوی چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل ورځې په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین ختیځه سیمه دونباس تر بشپړ کنټرول لاندې راولي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات په شا تمبولي تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسک کې د روسیې شدید عملیات په شا وتنبوي دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دي توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتسک کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي دا د لیسیچانسک باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دي توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سو چې د مسکو عملیات په شا وتنبول سي د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګلي کې چې په سیورو دونیتس کې چې د چارواکو په خبره اتیا فیصد د روسیې ځواکونو په کنټرول کې دی کور پر کور جګړه روانه ده په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پرمختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورو دونیسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د دې پوینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوي، خو د دې په خبره مخه یې نیول سوي ده.
له خبرونو ور اخوا،
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، خو د احتمالي ګواښونو په وړاندې کله افغانستان را څرګندېږي هوښیار ده. طالبان څه وایي؟ د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د احتمالي ګواښونو خبره کوي، خو وایي چې د هر احتمالي ګواښ په اړه خبر او چمتووالی ورته لدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون پنځشنبه ناوخته په یو خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه د دې مشخص راپور په اړه تبصره نه کوم، خو زه دا وایم چې طالبان او داعش خراسان څنګه په څو علتونو قسم خوړل دښمنان دي، او موږ په دې اړه خپل نظر څرګند کړی. که څه هم موږ په افغانستان کې پوځي حضور نه لرو، خو د داعش ډلې له ادرسه امریکایانو او امریکا ته له ورپېښو بل قوه ګواښونو خبر یو. افغانستان باید له دې وضعیت راووځي، او موږ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوو چې پر خپلو ژمنو ولاړ واوسي او د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي. موږ به دې ډلو ته اجازه ورنه کړو چې پر آزاده توګه افغانستان کې فعالیت وکړي.
مخکې تر دې هم د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له افغانستانه دوی ته د داعش ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې او خبرداری مطرح کړي وو، خو د طالبانو د حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې نه یوازې د امریکا بلکې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د ښاغلي پرایس د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
موږ هڅه کوو چې دغه کمه پدیده د فتنګر ډلو یا د داعش په نامه څوک فعاله تللي دا هم محو سي افغانستان ارام او اطمینان سي، نو به شاته هم هیڅ ډول زیان نه وي. هلته امریکا سره موږ کړي ژمنه په خپل ځای دي.
ښاغلی مجاهد وایي امریکا هم باید د دوی له حکومت او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، چې په خبره یې له تورو لیستونو د دوی د حکومت د ځینو غړو نومونه لرې کول، حکومت یې په رسمیت وپیژني او د افغانستان بانکي شتمنۍ آزادې کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له امریکا سره د دوحې د هوکړې له مخې طالبان د خپلو ژمنو د عملي کولو ملي مسؤلیت لري او د افغانستان خاوره به د امریکا پر ضد ونه کاریږي. خو د راسه د دفاع لپاره د امریکا بنسټ غړي بل روګیو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري، له القاعده ډلې سره یې اړیکې تر پخوا هم ګواښونه کیږي.
موږ ولیدل کله چې القاعدې د سپتمبر د 11مې له پیښې مخکې په افغانستان کې امن ځای درلود، نو نړۍ کې څه پیښ شول. نن طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري. دا په دې معنی ده چې دوی کولی شي القاعده ډلې ته پناه ورکړي، او دا په تنځای القاعده ته د دې فرصت ورکوي چې خپل جنګیالي سره راټول او روزنه ورکړي. د دې ډلې مشران او جنګیالي کولی شي چې د لویدیز پر ضد او په نړۍ کې د لویدیز د ګټو پر ضد بریدونه پلان کړي. د القاعده ګواښ نن د سپتمبر له 11مې پیخي په مراتبو ستر او جدي دی.
په دې وروستیو کې ډیری امریکایي او پاکستانی رسنۍ هم په افغانستان کې د داعش ډلې د پراخ حضور ترڅنګ د القاعده او پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په ننګرهار کې زرګران وایي د خلکو خراب اقتصاد له امله کاروبار خورا خراب شوی دی. زرګران هم درس په جلال آباد کې د یو شمېر زرګرانو له لوري د جال او تزویر تور پوری کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په جلال آباد ښار کې اوس د سرو زرو د بازار په خوانه جمع جوش نشته. د جلال آباد ښار زرګران وایي چې د وروستي سیاسي بدلون را وروسته د خلکو د کاروبار د خرابوالي لکبله د دوی کاروبار هم پټه پدریدل دی. د زرګرانو لړلې حامد او کاشف ازادي راډیو ته وویل چې اوس خلک د سرو زرو د پیرولو پر ځای د غربت لامل پر دوی سر زر پلوري، چې په دې کې هم د دوی ګټه وټه په نشت حساب ده.
کاروبار خو د اوسنی وخت کې ډیر زیات خراب شوی دی. د خلکو د اقتصادي وضع پورې تړلې ده. د خلکو معاشات بندي، ځینې بې وظیفه شوي دي، او نو دې سره تقریبا 80% کاروبار زمونږ سقوط سره مخ دی.
پروش زیات نه لرو او زړه زړه بازار ته زیات راځي. تقریبا زیات خلک غریب شوی دي. د غریبۍ د وجې زړه راوړي مجبوریت لري. داسې شان راوي چې نیوي نیوي خلک خرڅې د مجبوریت د وجې کوي.
په همدې حال کې د جلال آباد ښار یو شمیر نورو زرګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې مارکیټ ته د یو شمیر نوو او غیر مسلکي کسانو دراتګ لکبله په خلکو د کم وزنه، بې کیفیته او جالي سرو زرو د پلورلو خبره هم کوي چې د دوی پر کاروبار بد اغیزه کړې ده. زرګر محمد یوسف او محمد عارف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له حکومت او د زرګرانو د اتحادیې له مسولینو غواړي چې د دغه چاري مخه ونیسي.
هغه دکانداران چې بې کیفیت سره زر خرڅي یا بې کیفیت جنس ورکي، هغه کم دکانداران چې دغه سي بې کیفیت سره زر خرڅي باید مجازات شي.
نن سبا دغه افغانان د خلک د چې ارزان نشي ماغه تمن دی وي ته به تاسو زل شروع هغه شي د کی فرق دی د نشي سره خراب دي. سره خراب نه، صرف هغه ظرفیت ل کمزوري.
بلخوا د زرګرانو د اتحادی رئیس حاجی ممتاز بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یادستونځه ومنله او پر وړاندې د لازم اقداماتو د تر سره کېدو یادونه وکړه.
په هر جامع په هر ټولنه کې ګډوډ کارونه کېږي، دینه بالکل مونږه انکار نکو، خو مونږه تقریبا 80% د دې مخه هم نیولې ده او ان شاء الله پنده کې مونږ د سې تصمیم لرو چې د نوې اتحادې سره مونږه د سې برنامه لرو چې دا کم دکانداران، کارګران، د جوړولو والا، د خرڅولو والا، د هر سره به بیل بیل ناستې کوو. د دې خلکو به مونږه د دې نه موارد دخلو چې دی په کوم سي سره کم رضامن دي.
اخوا عدلی وزارت هم په بازار کې د جال او تصویر ستونزمنی او د مخنیوي په موخه په نګدی راتلونکو کې د وینوي تر هله مخه زرګرانو ته د حقوقي جوازونو د ویش خبره کوي. د افغانستان د عدلی وزارت د انسجام رئیس احسان الله وسیق ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
ان لنن درې میاشتې مخکې ما وزیرانو شورا ته خپل طرح لګلې. ان شاء الله ټینګ امید لرم چې عدلی وزارت به لدینه پس ان شاء الله کدا طرح منظور شو دوی ته حقوقي جوازونه ورکړي. کله چې حقوقي جواز ورکړي د دې د هر قسم جعل او تصویر ان شاء الله مخنیول کی.
د تیر په پرتلا په بازار کې د سرو زرو په قیمت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، خو د جلال آباد ښار د زرګرانو د معلوماتو لمخې اوس مهال په بازار کې د یوې تولی خالص سرو زرو بیا 6500 افغانۍ ده. د یادونې وړ ده چې دمګړې د ننګرهار په ولسوالۍ او ښار کې ټول ټال د زرګرۍ 500 هټۍ شتون لري چې لوی او واړه کاروباریان لري. امنیتی ستونزې، د برېښنا او د عصري وسایلو نشتون زرګران د دوی پر وړاندې نور ستونزې یادوي او له حکومتې د حل غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په دې برخه کې ستاسو پر شخ ثبت شوی پیغامونه لرو.
د مرجې ولسوالۍ د پساو مستاج سره اړیکه نیولې ګل محمد نوم یې ژم. دغه د روغتیا کارکونکو څخه دا اله او دغه لرمه دغه مشرانو څخه چې په دغه اړه دغه واکسین چې کوم راغلی وو دا د دغه ملکانو په فرمایش په هغه څو محدودو کورو کې وګرځېدی. په ساو تر چرالی د محدودو کورو ته وګرځېدی، نورې ټوله پرې ایښی دي. دغه منطقه باندې چې دوی وغواړي زه ورته ښولای سم چې دغه منطقه دغه مابینه داسې په هغه سر کې چې په ساو کې ولاړ د اجمد علي خان کلي ته ورغلی دي. دی په دغه پای کې د شیرندله څخه د اماراتي د اول بلاک د دوله درلسمه نه کې اول بلاک د دغه څخه په دغه اول بلاک کې د سر خواڅخه د اتمیت 500 متری څخه 10 متری څخه پر 500 باندې 500 متری دی اخواڅخه واکسین کړی دی. ما به نه پات سو پرې شوې نو نه پوهې چې دا غوست مشرانو په فرمایش دغه رقم واکسین ورکی. واکسین خو څه دغه به نه غواړي د دلته نه دی راغلی پر دغه باندې دغه بیخي ډیر کورونا پات دی.
دا سجره ورو یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د دې خبری مجلې په دې ورستیو کې باید د کرکټ له ډګره یو خبر له تاسو سره شریک کړم. د نیوزیلند او انګلند د لوبډلو ترمن ټیسټ لوبه د غوس روانه ده. د دې لوبې دویم ورځ ده. د نیوزیلند په دومه پانی کې اتیا منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې پیچ کې چې په لندن کې لوبغاړي ډېر زر زر سوځېدلې دي. په لومړي ځل نیوزیلند 122 منډې وکړې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بیا د دې په ځواب کې د انګلستان ټول لوبغاړي په 121 منډو وسوځېدل. اوس بیا نیوزیلند لوبه پیل کړې ده، 1 منډې یې کړې دي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او دا لوبه لا روانه ده. عادتا په ټیسټ میچ لوبو کې ژر ژر لوبغاړي نه سوځي ځکه احتیاط کوي، د اوورونو ستونزه نه وي. خو د نن د لوبې دویمه ورځ ده او له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم وروستیو شیبو ته نشته شوي ده. په څو ثانیو نورو کې زما همکار سید سمیع عباس له تاسو سره به وي او هغه به د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي. زحمت شي بر له تاسو اجازه غواړم.
ساعت 6:30 خاست